چلیک سی و هشت. بعد این ترتیب وقت
د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې د خبرېدو وخت سو په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوی. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
د ایرانی پوځیانو لخوا سیم ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو د پیښې په اړه د حقیقت موندونکي پلاوی مشر وایي داسې شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 واوښت او ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو امریکا تر اوسه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. له ایران سره پر ګډه پوله د ایرانی پوځیانو لخوا هرې روز سیم ته د لسګونو افغانانو د غورځولو د پیښې په اړه د حقیقت موندونکي پلاوی مشر وایي داسې شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ سر مفتش جنرال حمید تهماسی چې اوس مهال په هرات کې د ازادۍ رادیو ته ویل چې د نورو څیړنو لپاره باید دا شواهد له ایرانی چارواکو سره شریک شي.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شود طرف ایرانی را قناعت بتن برای با توجه به اسناد و مدارک و شواهدی که داریم که واقع در جمهوری اسلامی ایران شدن نیازمند مذاکرات و گفتگوها و ارائه اسناد و معلومات است.
د ښاغلي تهماسی په مشرۍ پلاوی د هغو راپورونو په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وایي د مې په لومړۍ نیټه ایرانی پوځیانو شاوخوا 50 تنه افغانان چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولې دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 3190 پیښې ثبت شوې دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبه له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 316 مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ رادیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې له سلو زیات وسلوال وژل شوي او لدیر شو زیات نور ټپیان شوی دی.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتګ په موخه په لار اچول شوي وو 100 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علي ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قید و شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. له بلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاهي پاسداران د جنوري په 3مه یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه 3 ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیماني په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاه پاسداران 3 ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د 2 محصلینو په ګډون 13 کسان د سپاه پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور 1.5 او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په 8مه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په 2 ښارونو کې لسګونه کسان چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي ونیولی دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي 6 کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیځ دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو 2 اونیو کې دا 3مه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې 28 کلن برید کوونکی یې نیولی دی.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشارې د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي.
نقش کشورهای همسایه و منطقه روی روند صلح افغانستان مهم و اثرگذار است.
د سیاسي مسایل یو تحلیلګر د افغانستان په سولې کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي.
هند لاندې نویر لري چې په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
ځینې شنونکي او خلک وایي که یو ور بیا مشترک حکومت تشکیلیږي تیرې تجربې به تکرار
شي. که را په شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي چې ملت به هیڅ کار ونه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشارې د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیزاد له هند څخه غوښتنه کړې چې له طالبانو سره مستقیمي خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې په مسله کې پیاوړی رول ادا کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوې ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه یې کړې. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوري د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هنده یې د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. هغه وایي د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو رسپانې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلی د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي، نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو او برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا په داس حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده.
هند له ډیرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي او د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه هم اندېښنه لري. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت سروان د سیاسي چارو لکتونکي نظیم سمون څخه کړي.
هند له ډیر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتي جګړه مار په سترګو ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې کچیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړیږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړې دي. مونږ د دې شاهدان یو. کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې ده ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکې مناسب با تعریف کی. زه فکر کوم هند هغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی غواړي په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډیر اصولي دریځ. او هند پر راتلونکي کې هم غواړي چې هغه خپل روابط او مناسبات منحز یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمه هیوادونه د ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې نه ملاتړ وکړي چې یو هغه هند چې هند په دې باندې قانع دی.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیري ډلې په افغانستان کې وي او یو هندي الوتکې افغانستان ته راوتښتوله.
اصلی ټکی همدا بی باوری ده، ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کیږي، لکه په نویو ملسوزو کې چې دلته پاکستاني جنګیالي له دې ځایه تربیه کېدل. او هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نورو ته ضمانت ورکړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان دی، په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د شو اړیکو غشتون کې دی او د هند مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وایي، او بیا په د کوټې او میرانشاه او د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامی هسته چې هلته په پاکستان کې میشته، د هغوی په کوم نظر دی ډیر تفاوت لري. اصلي هسته یې هماغه جنګي هسته ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي. نو په دې باندې له شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډیر زیات ده. او تاسو ګورئ چې خلیلزاد چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي نو یو سفر یې حتمان پاکستان ته وي، یا دا چې کله په دوها کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي بیا ځل پاکستان ته سر ورښکاره کوي، ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیته پورته مسایل چې دي هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغه ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده، او دا تضمین نشي کېدی چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون و.
چې جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې اوشنن کې او خلک په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. دوی وایي چې دواړه لوري د یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر په خبرو کې جنجال لري. امید ظاهر مال په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
دا سمال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنن کې او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنن کې په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنن کې حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړ شي او هغه کسان چې په توپایلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلی بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون له خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه که په معنوي شکل په افغانستان حیثیت په داخلي او یا په بللي
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوي نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولس واقعي او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق ځواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي، دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایې صندوقونو ته رایه ورکړله. که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندري، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از بحران فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تین تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
په لنډ مهال کې دغه توافقونه یو نسبي حل لارې بللی شو، ځکه چې ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبي مشکل پرې حل کیږي. خلک راغونډېږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد مهال لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کېدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنیس شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% ویش منل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک تر څنګ د مصالحې عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 614 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې په دې وایرس د مړو شمېر 160 کسانو ته رسیدلی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې مجموعا 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 361 پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 نور برته روخ شوی دی. د دې سره په افغانستان کې اوس 4402 مثبت واقعات، 140 د مړینی واقعات او 1555 روخ شوی وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې پورته لاړ شي. د وزارت ګواښ کوي قرنطین په جدي ډول پام کې ونیول شي، راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 112 پیښې په کابل کې، 95 هرات، 13 بلخ، 26 کندهار، 21 بغلان، 13 فراه، 12 لغمان او 1 شمېر نورې پیښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
د کورونا وایرس خبرېدو له کبله چې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي، تمه پیدا شوی چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات کم سي او ټولې خواوې ګډ دشمن یعنی له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. اسمت ساروان جزئیات برابر کړي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4 میلیونه او 1 لک زیات کسان نیولي او نږدې 3 لک تنه یې مړه کړي، خو ویل کېږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېر خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس تخبریدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنطین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي پشان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حفیظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهر کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پری مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه لزره هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربند سبب بشي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپری شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز تمدید کړي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 میلادي کال د می له میاشتې وروسته بیرته لګول سوي نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړي، بلکې د تهران مخه یې هم نیولې چې په سیمه کې ترهګرو سره مالي مرسته وکولی سي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبه له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړونه د متحده ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلی پومپیو وویل له هغې رئیس متحده ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي، او دغو بندیزونو هم د دې هیواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحده ایالات له دغه تړونه نه وای وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 50مې کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرک له ایدیالوژي پاک کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باک رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دي. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه اخلی چې د ده په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره له اټومي تړونه وتلی او پر دې هیواد بیرته بندیزونه لګولي، د دې هیواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي وو له دغه تړونه ځکه وځي چې هغه د دې هیواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیایي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی، او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9مه اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي، او ویلي وو چې دا یې هیله من دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ کړی و چې که متحده ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له ایرانه وغوښتل د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي او د هغو کسانو له مجازاتو لاس واخلي چې پر دې پیښې اعتراض کړی وو. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان څخه په یو راپور کې اوري.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ له ایران څخه وغوښتل چې د هغو خلکو له تعقیب او نیولو لاس واخلي چې د یوې ملکي الوتکې د ویشتلو په خاطر د ایران پر سپاهي پاسداران سوله ییز اعتراض کړی و. د بشري حقونو د ډلې ویلي د اپریل وروستیو ایراني محکمو د څو محصلانو او زده کوونکو په شمول 14 تنو ته یوازې په دې خاطر د بند سزا ورکړي چې د جنوري په 8مه د اوکراین د ملکي الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و. په دې پیښه کې 168 سپرلی او د الوتکې عمله ووژل شوه. د ایران سپاهي پاسداران په پیل کې د دې برید مسؤلیت نه مانه، خو درې ورځې وروسته اعتراف. د پیښې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې لور ته د ایران د سپاهي پاسداران د توغندو له ویشتل کېدو 2 ساعته وروسته وشوه، په ایران کې د خلکو غوسه وپاروله. ایرانی چارواکو ویلي چې د مظاهرو په تړاو 10 تنه او د الوتکې د ویشتلو په تور نامعلوم شمېر کسان نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د منځني ختیځ د برخې مرستیال رئیس مایکل پیج ویلي ایرانی چارواکي د الوتکې په ویشتلو کې له ملامتو کسانو سره د حساب کتاب کولو پر ځای د معمول په شان د تیریستلو لوبه تکراروي. په دې وژن کې پیښې کې د لاس لرونکو په اړه د تحقیقاتو د تفصیل له څرګندولو ډډه کوي. قضایي چارواکي یوازې په دې بوخت دي چې هغه کسان محکوم کړي چې پر دې پیښې اعتراض کړی دی. ایران ویلي چې د دې خونړۍ پیښې په اړه به څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې د خپلو تحقیقاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
د پیشی د ځینو قربانیانو د کورنیو غړو په دې اندېښنه شودل چې د کورونا وایرس خپرېدا عدالت ته د دوی د عزیزانو د قاتلانو راکاشل ځنډوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې ایران باید شفاف تحقیقات وکړي او له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له سعید سمیع عباس نه واوري.
تشکر.